ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمی او د تکنیکی همکار اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه ومنئ. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا د افغانستان د امن په اړه باندې څرګندونې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه مهم راوړي، خو د هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمینه.
لمړی د مهم خبر نو سرټکی، پاکستان ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات لپاره د څلور اړخیز کمیټې غړو هیوادونو خپلې هڅې ګړندې کړې دي. افغان حکومت وایي د سولې د خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني او ټولې خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې مخته بیایي. او د اروپای ټولنې د شورا مشر د دې ټولنې پر غړو په خپلو سرحدونو کې د کډوالو د مخنیوي په خاطر د یو اړخیز اقداماتو انتقاد کړی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو پیلولو لپاره هڅې روانې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریان په اسلام آباد کې اونیز خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړې چې د څلور اړخیز کمیټې د غړو هیوادونو په ګډون ټول ګاونډي هیوادونه خپلې هڅې کوي تر څو افغان حکومت او طالبان مخامخ د خبرو میز ته راولي.
په درشتمه فروری کابل کې شوې غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې د دې خبرې سره اتفاق کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي، او هیله کېده چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریکه ذمواري ده چې دوی مذاکراتو ته کینوي. دغه کوششونه روان دي، خو تر دې دمه د مذاکراتو لپاره د نیټې تصدیق نه دی شوی.
تر دې وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او حکومت تر یو حد نفوذ پر لري. افغان حکومت وایي د سولې خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني او ټولې خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې مخته بیایي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي رسنوي ته ویلي چې افغان حکومت به د سولې په اړه کېدونکې ټولې خبرې د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو له مخې وکړي او هیڅ ډول مخکيني شرطونه ورته د منلو نه دي. هاشمی نن له افغان ولسمشر سره د پاکستان د پوځي سرلشکر جنرال شریف د لیدنې په اړه هم وویل چې جنرال شریف د افغان حکومت په مشرۍ د سولې خبرو له پیل ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې له تاوتریخجنو ډلو سره باید مبارزه وسی. د سمبر لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي تر څو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور کړی نه وي له وسوال سره د سولې خبرې نه سي برالي کېدای. نوموړي دا خبرې پرون د پېښور په افغان کنسلګری کې د سترې ته د وینا پر مهال وکړې. زخلوال زیاته کړه
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامي احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم وي. دغه فضا د لاسه مو ډېر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان هم د لاسه ورکړي او افغانستان په تبه د لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو، دغه اعتماد باید یو پر بل باندې باید مونږ راو، بل لار د دې نه نشته.
نوموړي ویل چې افغانستان به په خپل خاور کې دننه پاکستان ضد وسلوالو ډلو ته ځای ورنکړي او له پاکستان هم د ورته چلند غوښتنه کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو او همدارنګ د قبایلي سیمو د بیکوره کرسو کورنیو د مرستې لپاره یو کروڑ او شپږ لک ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال راډیو د تنن په لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ایجنسیو له لارې رسوي. خبر پاڼه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان، افغانستان او د قبایلي سیمو د بیکوره سو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په مخه لګول کیږي. په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو چارواکي دا کوي د دوی سرتیرو په تربت او کولو سیمو کې په عملیات کې لږ شپږ وسلوال وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو لخوا رسنیو ته پور کړل شوې نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون د کولو په کاهان سیمه کې له بیلتون پال وسلوالو سره پنځشته کې درې وسلوال ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. پر دې سربېره د تربت په کیچ سیمه کې په چانیزو عملیاتو کې درې وسلوال وژلي او د دوی پنځه پټنځایونه یې تباه کړي دي. بلخوا بلوچ وسلوالو ډلو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خپلو پوځي اړتیاو لیست به د همدې اونۍ تر پایه چین ته وسپاري. د دغه وزارت یې ویان نن مشال اډیو ته وویل چې د لیست په جوړولو د ټاکل شوي پلاوي کار روان دی. دا به داسې حال دی چې د چین د پوځ مشر په تېرو ورځو کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له دفاع وزارت غوښتي چې د خپلو پوځي اړتیاو لیست بشپړ کړي او دوی ته یې وسپاري. په ورته وخت کې افغان پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دفاع وزارت ټاکل شوی پلاوی دی په دغه لیست کې له چین د درنو وسلو او د هوایي ځواکونو په برخه کې د تجهیزاتو غوښتنه وکړي. خبرونه لمشال رادیو خوري. د روس، اوکراین، فرانس او جرمني د بهرنیو چار وزیرانو په پیرس کې د اوکراین د سولې پر پلان بحث کوي. د مینسک تړون په نامه پر دې پلان د 2015 کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې توافقنامه شوې. د دې پلان مقصد د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پال ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. اوکراین ادعا کوي چې روس د مینسک تړون سرغړونه کوي او د هیواد په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو د ملاتړ لپاره ځواکونه او وسلې لیږي. بلخوا اوکراین په خپل هم د تړون لمخې په اصلاحاتو راوستو نه دي توانېدلې چې لمخې د هیواد د ختیځو سیمو واک ور زیات کړي او هلته ځایي ټاکنې ترسره کړي. د اروپای ټولنې د شورا مشر ډونلډ توسک د دې ټولنې پر غړو په خپلو سرحدونو کې د کډوالو او پناهغوښتونکو د مخنیوي په خاطر د یو اړخیزو اقداماتو په خاطر تنقید کړی دی. توسک هغو کډوالو ته هم چې په اقتصادي دلایلو اروپا ته ځي خبرداری ورکړ چې دا خطرناک سفر به بې ګټې وي. نوموړي په اتنس کې د یونان له وزیر اعظم الکسس سیپرا سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د اروپای ټولنې پر غړو هیوادونو د خپل سر اقداماتو په خاطر انتقاد وکړ او ویل چې دا اقدامات به د اروپای ټولنې د غړو ترمنځ اعتماد له منځه یوسي. او د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د سمندر خواته یو شمېر مرمۍ چې شای میزایلونه به وي توغولي دي. جنوبي کوریا وایي دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه وسو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د توغندیو د وروستیو ازموینو او اټومي چاودنو په خاطر پر شمالي کوریا بندیزونه سخت کړل. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسیو نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.50 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.50 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.35 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او پیښور کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 15 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرنسو به سراج زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی: پاکستان وایي افغانستان کې د امن د پروژې لپاره دوی ښه مخلص دي. پاکستان کې افغان سفیر عمر راخیلوال وایي موږ به هیڅ یو ترهګر په خپل ځمکه پرې نږدو.
مونږ هرگز په داسې ځایونو کې چې هغه د حکومت د کنټرول لاندې اوسي په افغانستان کې او د حکومت حمایت ولري هیڅ نه و دهشتګرد د پاکستان په ضد باندې نه ورته اجازه ورکول کیږي.
افغان طالبانو سره د افغان حکومت نیغ په نیغه د امن مذاکراتو په اړه کارپو حکمت اعظمي دا نظر لري:
ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې د مذاکراتو میز ته افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو تقسیم.
په مومندو قبایلي سیمه کې غیر سرکاري سکولونه تعلیمي هلو ځلو کې څه ونډه لري؟
یول سکولونه په اپنا غار تاکیل کیږي او نه سکولونه زمونږ په پنډلۍ تاکیل کیږي او په دې کې د اوس ساعته پورې چې کوم دی 1200 او یو کم ډېر سټوډنټان چې کوم دی په دې کې جینکۍ او هلکان چې کوم دی سبق یاد حاصلوي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې که تاسو غواړئ چې د کله نه د مشال ریډیو خبرونې شروع شوې دي تاسو زمونږ په پاړه باندې دغه اوریدلې او لستلې شي. ورزو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورزو. پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې منطقې امن دی او دغه لړکی د څلور اړخیز کمیټې د غړو ملکونو په ګډون ټول ګاونډي ملکونه خپل خپل کوششونه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل شروع شي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان د معمول خبری غونډه کې وکړه. نور تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د پاکستان خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا افغانستان کې په شوې د ترهګرۍ په پیښو خفګان ښکاره کړو او زیاته کړه پاکستان د ترهګرۍ د هر شکل او رنګ غندنه کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل شروع کېدو په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان وې دغه لړکې د کوارډینیشن کمیټې ټول ملکونه په خپل خپل کچ کوششونه کوي. دی وایي
شوی غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې د دې خبرې سره اتفاق کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د پاره به هلې ځلې جاری ساتي او هیله کېده چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریک ذمواري ده چې دوی مذاکراتو ته کینوي. دغه کوششونه روان دي خو تر دې دمه د مذاکراتو د پاره د نیټې تصدیق نه دی شوی.
د څلور اړخیزه کمیټې د غونډې وروسته امکان و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات د مارچ په لومبې اونۍ کې وشي خو څه وجه ده چې تر دې دمه دغه لړکې څه ښکاره پرمختګ نه دی شوی. په دې هکله مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی نه تپوس وکړو. نو دوی وویل چې دا یو ګران عمل دی او افغان حکومت او طالبان به د پوره تیاری او سلام مشورې وروسته د مذاکراتو میز ته راځي. دی زیاتوي
دغه مذاکرات جوړول دغه افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل دې کې هم مشکلات خو مخکې نه هم وو آسان کار خو نه دی. نو زه فکر کوم چې دواړه طرف ته مشکلات شته، یعنی افغانستان حکومت کې مختلف د خلکو رائے دا نظر دی، څوک بغیر شرط نه خبرې کول غواړي، څه شرایط ځان نه کول غواړي، او بل طالبانو کې خو ډېر واضح اختلاف دی. نو هغې به هم خپله سلام مشوره کوي چې داسې خبرې کېږي بغیر تیاری نه، بغیر مشورې نه به هم ښه کار نه وي. پکار دی چې مکمل خپله مشوره وکړي، فیصلې وکړي، د هغې مطابق بیا مذاکرات سره راشي.
د یو بل تپوس په جواب کې چې ګنی افغان حکومت غواړي څلور اړخیزه کمیټې کې د هندوستان، ایران او روس هم شامل کړي شي. نفیس زکریا وایي افغانستان کې امن د ټولې منطقې امن دی او دغه لړکی پاکستان د هر هغه ګام مرسته او ستاینه کوي چې د افغانستان د امن او مفاهمت لپاره پورته کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی وم په دې موضوع کې پاتې کیږو او ستاسو په هم یو بل موضوع ته راګرځوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په کابل کې د څلور اړخیزي غونډې نه پس فیصله شوې وه چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات په د مارچ په اولنۍ اونۍ کې په پاکستان کې کیږي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل له لارې افغان شخړه حل شي او په هیواد کې تشدد ته د پای ټکی کېښودل شي. دا چې په موجوده حالاتو کې د دغو خبرو اترو د کېدو او بیا یې د کامیابېدو څومره امکان دی، په دې اړه ملیحه امیرزاده دا رپورټ برابر کړی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې، خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغو خبرو اترو په اړه امکان وښودلو چې راتلونکي ناسته په راتلونکو لسو پنځه لسو ورځو کې دننه وشي. سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ لري، خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په منځګړیتوب په مری کې شوې وې. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای یو دیرشمه ټاکل شوې وه، خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې. سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شوو خبرو اترو د کامیابېدو څومره امکان دی. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه حکمت الله اعظمي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولی او وایي چې نه غنی ګواکې د اساسي سولې ته لاره هوارول شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوي او طالب د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکراتو تخشيني، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې د مذاکراتو میز افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو تخشيني. دوا دلیل د افغان طالبان په خپل متفق ندی، مثلا امریکہ اور افغانستان کی نظر تخم طالبان مختلف رقم
خو په پیښور کې خبریال اکیل یوسف زید د دغو خبرو اترو پاړه وای چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
ترسه پورې خو دغه کبرور نه چې دغه لږ ډېر خدوخال چې دی یو نقشه چې دغه خو مخه راغلې ده، خو تفصیلات چې دی هغه دوی د ډېر حد پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلې دي. البته دته کې په کابل کې یا په پېښور کې په اسلام آباد کې کوم متعلقه خلک دي هغه د ډېر حد پورې پور امید دي او د ډېر حد پورې هغه دا دوام کوي چې دغه پروسس د ډېر حد پورې اوس د سپیچ رسیدلې ده چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
سی حال کې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت اف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د سلور اڑخیزې ډلې جوړېدو اعلان شو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې سلور ناستې کړې دي چې یو په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي. د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاو کم 11 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاو کم 4 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر محمد عمر زاخیلوال ویلي پکار ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د بدګمانۍ فضا لرې کړل شي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د پیښور نه خالد خان راکړي.
پیښور افغان کونسلګری کې جوړ افغان مهاجرینو یو دستوري ته دا وینا په محل پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر محمد عمر زاخیلوال هله سرګنده کړه. د افغان سولې لپاره خبرې باید په پاکستان کې هم پر روانه میاشت کې وشي، خو بیا دواړو هیوادونو کې داسې منفي اوازونه او قوتونه اوس هم شته چې دغه د امن بهیر کې خندان واچوي. هغه زیاته کړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بدګمانۍ فضا تر اوسه هم دوام لري او پاکار دا چې د دې ختمولو لپاره دواړو هیوادونو حکومتونه او اولس کوټلي ګامونه پورته کړي.
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامي احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم وي. دغه فضا د لاسه مو ډېر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان د لاسه ورکړي او افغانستان په تبند لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو، دغه اعتماد باید یو پر بل باندې باید مونږ راوړو، بل لار د دې نه نشته.
دا یو پښتنې په جواب کې ډاکټر عمر زاخیلوال وویل یقینا چې کله هم د افغانستان د امن خبرې کیږي نو په افغانستان کې دننه د ترخګرې پیخې زیاتې شي او هم دغه شان پاکستان دننه د امنیت فضا خرابولو هڅه کیږي. دا وویل چې افغانستان دننه کوم ځایونو کې د حکومت او امنیتي ځواکونو عملداری وي هغه ځای به هیڅکله هم د پاکستان دښمنانو ته پنا ورنکلی شي.
مونږ هرگز په داسې ځایونو کې چې هغه د حکومت کنټرول لاندې اوسي په افغانستان کې او د حکومت حمایت ولري هیڅ نه و دهشتګرد د پاکستان په ضد باندې نه ورته اجازه ورکول کیږي. مونږ افغانستان البته د دې لپاره ژمن یو چې جدي اقدامات واخلو، په عین وخت کې تبند پاکستان هم
بالمثل تقاضا وغفتنا لرو
پا پاکستان کې د افغان کډوالو په حق لا د افغانستان سفیر اول چې د پاکستان د سفران د وزارت سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکو سره خبرې کړې دي چې نه صرف د رجستر افغان کډوالو موده زیاته کړي بلکې په لکونو غیر رجستر افغان مهاجرینو ته د رجستریشن کارډونه ورکړي شي
چې هغه مهاجر چې رجستر شوی نه دي چې تعداد تقریبا یو میلیون شاوخوا ته کیدای شي ورسی کیدای شي زیات کیدای شي کم اوس سند باید واخلي رجستر شي باید د پاکستان د امنیت لپاره هم خدي خدي د نفوس شماره او د حساب لپاره هم خدي چې موږ څومره لرو او د هغه مهاجر لپاره هم خدي چې سند په لاس کې ولري چې هویت یې معلوم وي چې دی څوک دی
په دې محل پېښور کې د افغان کونسلګری مشر دا ډاکټر عبدالله وحید پویان نه علاوه د افغان مهاجرینو استازو په خپل وینا کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې د تعلیم او د صحت اسانتیاګانو سره سره په کیم دننه ماشومانو ته ویکسین ویړیا کتابونه او بیا په قانوني توګه افغان مهاجرینو ته د روزګار او د بینک اکاونټ خلاصولو اجازه ورکړي شي خالد خان مشال ریډیو پېښور
د افغانستان د امن په دې موضوع کې پاتې کیږو ورزو کابل ته پرون د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی د پوځ مطبوعاتي دفتر ایس پی آر رسنو ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو اعلی افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په امنیتي مسایلو د سولې پر بهیر او نورو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي په دې اړه تفصیل د فریب ظاهر په دې راپور کې اورو
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف داس مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوال طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شای پر اتلون کې شاو خوایوي ونی کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه دغه خبرې په اسلام آباد کې وسی. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شغلی شریف ته سفر هدف هغه مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مایک نیکلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی دی. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغو دواړو مشرانو د سیمې د امنیت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای سي پر هغو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیا او برخمن دي او کورنۍ هم حالت دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغوی فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینه. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو.
What Afghan government can offer them.
پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران دوی په خاور کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شاید دا وي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
او اوریدونکو دغه ټولې ونې د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه باندې هر وخت لوستلای شئ او اوریدلای هم شئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ته زموږ همکار سیلاب محسود د راپور تر مخه یو شمیر طالب مشرانو او طالبانو پاکستانی طالبانو خپل وسلې حکومت ته تسلیم کړي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې
ڈیر اسمیل خان سے دخشائی دارج بال و رتبا چروا کی عہدے تاریخ طالبان یوے باوری ذرائع دے دغے اطلاع پخلائی کڑائی اور سرائے دا ہمش ولی دی چداغا طالبان چلور رز مخش دے تیرے میاشتے پر نوشتہ میں نٹے دے سویلی وزیرستان سب ڈویژن وانا سرا لگے دلیہ ڈیورنٹ کرش پیوے نہ سرگندا سیم اکش حکومتی چروا کیو تا دے وسلے سرا زنونا وس پارل چکم بیا ڈیر اسمیل خان تارورا سوال شوال دغو زرایی دا هم وویل چه دی امنیتی فورسز چرواکیو تا دی دغو طالبانو روستلا والی کولک شی دی حکومت پلوا طالبانو دیوی ڈالی کوششونا بار آور شوی دی پا دغا بار ایک شمی چه دی کبیلی چارو ماهر و مخشنای سفیر آیاز وزیر نا پشتانا وکڑا آغوی وویل
آغا خلق چه دیوی وجی دا بل وجی دا حکومت خلاف توپکا خسته و یا جنگ اگر کرا جی دا حکومت سرا خبر ہوتا حکومت کا اسلحہ کے گدی حکومت کا تسلیم کی جی مدا خو خبر ادا کم سے طاقت زور باندھے تو اچیو کہ اگر کہاں سے وہ شیا خدیرا کا خبر دے بے حل ہم دے خبر اتر و پلارا دا دا ٹوپک دا جہاز پلارا دا معاملہ خرابی گی خکی گی نا
دا دے ہاں یاد آئی چپرا غلی طالبان کشے پنزلس طالبان نمونا چپک شے پسولی وزیرستان چھے دا حکیم اللہ مسعود دے ڈالے مہم کمانڈر او دے دغے ڈالے دے عملیات و مشار دا شامل دائے مشال ریڈیو تارا رسدلی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو چارواکي داوا کوي د دوی سرتیرو په تربت او کولو سیمه کې په عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. خدای نور ناصر د نور تفصیل سره.
په کوټه کې د ملیشا ځواکونو لخوا رسنیو ته په ورکړل شویو معلوماتو کې ادعا شوی چې د دوی سرتیرو د صوبې په تربت او کوهلو سیمو کې شپږ بلوڅ بلتون پالي وسلوال وژلي دي. د دې ځواکونو په خبره د چهارشنبه په ورځ د کوهلو په کاهان سیمه کې د دوی سرتیرو له بلتون پالو وسلوالو سره په نښته کې درې وسلوال وژل او دوه نور یې ټپیان کړل. له دې سره همدا ځواک بیا هم زیاتوي سرتیرو یې د تربت په کیچ سیمه کې په چانیز عملیاتو کې درې وسلوال وژلي او د دوی 15 پټنځایونه هم تباه کړی دي. د پاکستانی ملیشاو لخوا ورته ادعاوې رسنیو ته کیږي، خو پښتنه داده چې آیا په رښتیا هم بلوڅ بیلتون پالی ځپل سوي؟ په کوټه کې میشت مشر خبریال شهزاده ذوالفقار یې په جواب کې داسې وویل:
ډیر وخت دای د رایي چې دوی دا وایي چې لس کسان وزلي، 15 کسان وزلي دي. اوس آیا دا ندی معلوم چې دا 15 لس کسان چې دوی ولې دي، اصله چیرې دي، څنګه جنگ کړی دي، څنګه دغه
د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلتون غوښتونکو پر ضد د پاکستاني ځواکونو د بریا ادعاوې په داسې وخت کې کیږي چې یوې خواته ډیری وسلوال حکومت ته تسلیم شوي او بلې خواته بیا د دې ډلو مهم قمندانان په عملیاتو کې وژل شوي هم دي. روان حکومت چې له دې وسلوالو بلوچو سره یې د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو اعلان کړی و، هغه خبرې هم د ځنډ ښکار دي. دا چې ولې بیا یې هم شهزاده ذوالفقار په اړه راته وایي:
التم کتا سو غری با ایدین اجب پالیسی دی زین او وینما التم یو پالیسی ندی زما خیال شاید ملکی اسٹیبلشمنٹ غواړي چې ټایم پاس کی، شاید اداغه خیال دادی بیا پاغه دو خبره دی. یو خو هغه په دغه انتظار کې دی چې دوی کمزور سي او تقریبا د دوی چې دی ختم سولا ګر سره نو ضرورت دی چې موږ خبري وکړو نو خو لا راځي خو ټیک دی کنه راځي ورکه شاید هغه په دغه انتظار کې دی.
دا چې په اوس وخت کې د نواب زهري د حکومت له بلوڅو بیلتون پالو سره دا خبرې تر کومه ځایه رسیدلې هڅه مو وکړه چې په همدې د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر سرفراز بوکټي او حکومتي ویاند انوار الحق کاکړ سره خبرې وکړو خو تر بیا بیا تماس وروسته هم بریالي نه شو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Arone da charshambe aao khali pavraz.
Aure dale maheravai.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تھا وگی درنگ سات کے پختونخوا کی پلنی میں کابل کے پینزو او دل تد پراگ پر اسٹوڈیو کے یونی میں بجے کی دن کی دا دا ہگا وقت تھی جتا ستا دا خبرن لنڈیز وڑان دکھاو مائک خپل همکار احمد شاہ زمیلہ ورکو.
پاکستان ویلی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو پیلول لپاره هڅې روانې دي. د خبر د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړې چې د څلور اړخیزه کمیټې د غړو هیوادونو په ګډون ټول گاونډي هیوادونه خپلې هڅې کوي تر څو افغان حکومت او طالبان مخامخ د خبرو میز ته راولي. افغان حکومت وای د سولې خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني او ټول خبري د اساسي قانون په چوکاټ کې مختبیایي. د ولسمشر د ویان مرستیال زید ظفر هاشمی رسنی ته ویلي چې افغان حکومت به د سولې په اړه کېدونکي ټول خبري د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو له مخې وکړي او هیڅ ډول مخکینی شرطونه ورته د منلو وړ نه دي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي تر څو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړي نه وي له سوال سره د سولې خبرې نسی بریالي کېدای. نوموړي دا خبرې پرون د پېښور په افغان کونسلګری کې د سرې ته د وینا پر مهال وکړې. د زیاته کړې چې افغانستان به په خپله خاوره کې دننه پاکستان ضد وسلوالو ډلو ته ځای ور نه کړي او له پاکستان هم د ورته چلند غوښتنه کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو او همدارنګه د قبایلي سیمو د بې کوره کسو کورنیو د مرستې لپاره یو کروڑ او اتش پته لکه ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال راډیو ته نن په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ادارو له لارې رسوي. د روس، اوکراین، فرانس او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په پیرس کې د اوکراین د سولې پر پلان بحث کوي. د مینسک تړون په نامه پر دې پلان د 2015 کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې توافقنامه شوی و. نروی ټولنې د شورا مشر ډونالد تسک د دې ټولنې پر غړو په خپلو سرحدونو کې د کډوالو او پناهغوښتونکو د مخنیوي په خاطر د یو اړخیزو اقداماتو په خاطر انتقاد کړی.
اوردونکو احمد شاه اعظمی وو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته احمد الله وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو حملې په حق له انکوائري رپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې په کې انکوائري کمیټې د امنیت په حق له د غفلت نشاندهي کړې وي. په رپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر له دې خبرداري ورکړی شي او سکیورټي انچارج د ملازمت لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتي ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې انکوائري کمیټې دا ووایي چې په باچا خان پوهنتون د حملې په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوی. که انکوائری کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلی شي او فلانی دې د ملازمت لرې کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي هغلته به په راتلونکي کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوائرانی او ګامونه په راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی د اعلان مثبت ردعمل مخې ته راتلل شروع شوي دي او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې ملک کې زیاتیدونکي ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورسپانه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدای شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اوموندی شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ترانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانه راکم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری ته ګڼ شمېر خلکو د اسلام د دفاع کوونکو نوم ورکړی او د هغه په مرګ یې ماتم کړی. نیویارک ټایمز بیا دې موضوع ته کتنه کړې چې د افغانستان په زندانونو کې د میرمنو نه غیر مناسبه ټیسټونه د کولو غوښتنه کیږي. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر ناورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبې په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه. خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې په کې قانون پوهان، زده کوونکي، سوداګر هم شامل وو، په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثرو همداسې خلکو رایې ورکړي وي، خو د ممتاز قادری د خښولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریزې څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په ادامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له ادامه وروسته پر حالاتو خبرونه ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي، چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې د هیواد له څلورو دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې له لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخوره شنونکي هتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بې باوره دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساینسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅکله دا کار ونه کړي. نوموړي وایي که دغه کار مخنیوی وشي دا به لویه لاسته راوړنه وي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدم کو تاسو مشال ریڈیو تو وگی ستاسو پام یو نړی والی موضوع تراگر روم. په شمالی کوریا د ملګرو ملتو لګیدلی بندیزونه نور هم سخت شول. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمی او موقتی غړو لرای وچول ورسته پریکړه وکړه چې شمالی کوریا باید ډیره وسارل شي. په شمالی کوریا د لری واټن وشتونکو د غوندو او د ازموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوی وو. احمد شبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک تیر ورځ د رای د پیونګ یانګ له لوري په تیرو دوه میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د آزموینو په ځواب کې واچول شوې. تر رای اچولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه.
The result of the voting is the following.
د رای او نتیجه داسې ده، د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رای، نو دا مسوده په خوص اکثریت د 2014 کال د 2200 اویا پریکړه لیک په نوم تصویب شو. په پریکړه لیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوی دی چې هر هغه څه چې د هوا مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالی شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازې سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوي لګول شوي بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړه چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه لیک ډېر سخت دی. د همدې لپاره په دوو لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګېدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بلور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سم لارې غوره کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو کابل ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تازه ګمارل شوی قماندان وایي د وسلوالو مخالفینو لپاره پلانونه لري. جان مک نیکلسن چې د چهارشنبه په ورځ یې په افغانستان کې دنده پیل کړې وایي طالبانو افغانانو ته د درد او مشقت لور کولو پرته هیڅ نه دی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم ستانکزی بیا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان ځواکونو د نړۍ ملاتړ هم مهم بولی. محمد حدیث پردیس راپور راکړي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان رسمن له جان کیمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په خوانی قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندي د سپارلو په غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه ډیر پیوړي شوي او له خپل خاورې دفاع کولای شي. کیمبل وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له کبله په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
With the Afghan security forces firmly in the lead for security operations. In the 1 year anniversary of both the national unity government
afghan amniyati zwakuna qati'ana da amniyati amaliyat aw rahbari pa las lari da mili wahdat hukumat da joredo aw zmuj da qatim latad mamuriyat pa yukalana muda ki da muhim da yaad kro chi dalta sa sawidi da afghan amniyati paus la umra iwazi las kalati riji.
په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت نوې قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکلسن وایي دی د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلان نه لري.
زه نن نه غواړم چې د خپلو دښمنانو په اړه ډېر څه ووایم. زه به د دوی په اړه ډېر څه په راتلونکي کې ووایم. زما لنډ پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانان له مشقت او تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دي ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کیمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان و. تر هغه مخکې ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و، خو په 2014 کال کې چې کله د ناتو ماموریت بدل شو او د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کیمبل یې د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشت دي او د غزواکونو تر ډیر افغان ځواکونو ته د روزنې چاري پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوڅ ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې پروانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندي د تبدیلېدو په مراسمو کې د نور ملمنو ترڅنګ د پاکستان لوی درسیس جنرال راحل شریف او د امریکا لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد هم برخه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جاپان حکومت قبایلی سیمو کې د بحالۍ د کارونو او افغان کډوالو سره د مرستو لپاره د 1.6 کروڑ ډالرو د مالی امداد اعلان کړی دی او دا امدادي رقم به د ملګرو ملتونو د مختلفو ایجنسیو UNDP، UNHCR، UNICEF او WFP له لارې د متاثرینو په بحالۍ خرج کولی شي. بلخوا د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دوی په نامه پاکستان ته په اربونو روپۍ راغلي دي، خو د دې باوجود یې په سیمو کې سترکیاتی کارونه ونه کړای شول او نه پکې د کار روزګار موقع پیدا شوي. نور تفصیل احمد الله ناورو.
د دې امداد اعلان د شروع په ورځ په اسلام آباد کې د جاپان سفارتخانه ناظم الامور او د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو لپاره ریزیډنٹ کوارډینیټر نیل بنی د خوراک نړیوالې ادارې یا WFP په دفتر کې وکړو. د ملګرو ملتونو اداره UNDP به د خپل برخې امدادي رقم د لارې د متاثرینو د واپسۍ، د مقامي ډانچې د بیا جوړولو، روزګار او د خوراک نړیواله اداره به د متاثرینو غذایی ضرورت پوره کولو نه علاوه د ماشومانو او په خصوصي د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دوی په نامه په اربونو روپۍ راغلي دي، خو دې باوجود په سیمو کې څه ترقیاتی کارونه ونه کړای شول. د شمالي وزیرستان ملک غلام خان وایي چې د متاثرینو د بحالۍ لپاره رالېږل شوې پیسې که په دوی خرج کړی شوی وي نو حالات به یې داسې نه وي. د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د بے کوره شو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره نړیوال بینک پاکستان ته په تیر کال اکتوبر میاشت کې 1.5 کروڑ ډالر او چین ورته په جولای میاشت کې 1 کروڑ ډالر امداد ورکړی وو. مشال ریډیو چې کله د دې امدادونو په حق لا په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو نو د نوموړي وینا وه که صرف دا غیر ملکی امداد په صحیح توګه په قبایلی سیمو خرج کړی شي نو ورسره د فاټا د اولس ډېرې ستونزې هوارې دی شي.
د دې طریقه کار کې اکثر دومره ډېر ټایم ولګي چې د پیسو هغه صحیح استعمال چې کوم دی هغه ونه شي. حکومت له بګاری د څومره زر دي متاثرونو ته ورسي نه د ټولو بحالۍ به زر تر زر سر توري.
یاد دی چې د جاپان حکومت په تیر کال کې د خیبر پختونخوا متاثرین خپل سیمو ته واپسۍ لپاره د 1.8 کروڑ ډالرو مالی مرستې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د عمده قبایلی سیمو په یو بل موضوع کې پاتې کیږو. په محمد جنسا کې د سلو نه زیات سکولونه داسې دي چې پاکستانی او نړیوالو غیر سرکاري ادارو جوړې کړي او پکې په زرګونو ماشومان زده کړې کوي. په دې اړه باندې شانواز ترکزی اورو.
په محمد ایجنسی کې د 543 سرکاري سکولونو ترڅنګ د 100 نه زیات د غیر سرکاري ادارو لخوا هم سکولونه جوړ دي چې په دغه سکولونو کې د ماشومان شمیر د 14,000 نه زیات دی. دغه سکولونه چې ځینې د پاکستانی او ځینې پکې د بهرنی هیوادونو په مرستو قائم شوي خپل ودانۍ خو نه لري، نو چیرته په حجرو، مدرسو او ځینې پکې د یوې کچه کوټې په ودانۍ کې قائم شوي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وایي د هیومن ریسورس ډیولپمنټ نیټورک نومې ادارې لخوا هم شل سکولونه په پنډیالۍ او په پړانغار کې جوړ دي. دغه ادارې یو مشر نور حیدر وایي چې د هغوی سکولونو کې د ماشومانو شمیر هر کال زیاتېږي.
په دې سکولو کې موږ سره تقریبا 300 ماشومان انرول دي.
بیا می د نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یو مشر ریحان شاه سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغوی په مدرسو کې سکولونه جوړ کړي چې ګڼې ماشومان د دیني زده کړو ترڅنګ عصري یا دنیاوي تعلیم هم وکړي.
موږ په مومن ایجنسی کې 15 سکولونه کولاو کړي دي. په دغه مدرسو کې په هغه 15 سکولونو کې تقریبا ماشومان موږ سره سبق وایي. نو دغه رنګي دوه سکولونه یو په پلانګار کې او یو په پنډیلې تحصیل کې دوه سکولونه زموږ دغه او څلور زموږ نور استادان مختلف سکولونو له ورکړي چې هغه کې ماشومان زیات دي، استادان کم دي.
او د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکول سپاټا یو مشر مشر کریم شاه وایي چې هغوی په محمد او باجوړ کې یو شمیر سکولونه جوړ کړي چې د زده کوونکو شمیر په زرګونو کې دی.
په ټوله فاټا کې زمونږ چې دی 971 سکولونه دي او په محمد کې زمونږ 219 چې دي نو استادان دي. په دې کې زمونږ سره 9509 ماشومان چې دي سبق وایي. دغه شان په باجوړ کې زمونږ 122 چې دي نو استادان دي. دلته کې زمونږ سره 10301 ماشوم ایکزیکټ څنګه فیګر دي.
او دغه سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ شوي چیرته چې سرکاري سکولونه نشته. خو ولس وایي چې باید داسې سکولونه دي مستقل کړي شي چې د هغوی ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو، ایرانی خبری اجانسونه وایي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په ملاتړ د جنگیدو پر وخت شپږ پاکستانی وسلوال وجل شوي. اسنا خبر ایجنس وایي د دې وجل شو وسلوالو جنازې د چهارشنبه یا شروع په ورځ په قوم ښار کې شوي. ایرانی خبریالانو او شنونکي وایي افغان او پاکستانی وګړي په ایران کې ګمارل کیږي او تر لنډې روزنې وروسته شام ته استول کیږي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې.
ایرانی خبری اجانس اسنا د پنج شنبه یا زیارت پر ورځ خبر ورکړ چې د مارچ پر دویمه نیټه په قوم ښار کې د هغو شپږو پاکستاني وسلوالو جنازې وشوې چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي ول. د دفاع مقدس په نوم یوه ایرانی خبرونه وایي دا وسلوال د شام په نوبل او الزهرا سیمو کې وژل شوي ول چې د مارچ پر لومړۍ او دویمه نیټه یې مړی د ایران قوم ښار ته وروړل شول. ایرانی رسنۍ دا وسلوال د شام د اهل تشیو سپیڅلو ځایونو مدافعان بولي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي له شاوخوا درو کلونو راهیسې د فاطمیون او زینبیون په نوم د بهرنیو وسلوالو ډلې په شام کې د رژیم مخالفه وسلوالو ضد جنګیږي. دی وایي دوی ته چې څومره معلومات رسېدلي دي نو په دې بهرنیو وسلوالو کې زیاتره هغه افغانان دي چې په ایران کې د کډوالو په توګه اوسي. د مستوفی په خبره په بهرنیو وسلوالو کې د پاکستان، عراق او لبنان شیعهګان هم شامل دي. نوموړی د معلوماتو پر اساس وایي چې هغه افغانان او پاکستانیان چې په شام کې جنگیدو ته تیار شي هغوی ته پیسې ورکول کیږي او تر 50 کلونو جګړې وروسته ورسره د ایرانی پاسپورت ورکولو وعده هم کیږي. له مستوفی پوښتنه وکړه چې آیا دا معنی اخیستی شو چې دا وسلوال د ایرانی دولت په خوښه شام ته ځي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک دا وسلوال جذبوي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک د هغه هیواد ستر مذهبي مشر تر نگرانۍ او واک لاندې کار کوونکی سازمان دی. د بهرنیو وسلوالو دا غونډ چې په شام کې جنګیږي دا د ایران د یو څو قومندانانو شخصي کار نه دی. که زه ووایم نو هو، دا کار د دولت په خوښه کیږي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي په شام کې د هغه هیواد رژیم په ملاتړ د ایران جوړې کړو ډلو ټول وسلوال شیعهګان دي.
رولینګ ایدیولوژي of Iran in general is Islam Shiite.
دوی په عمومي ډول په ایران کې غالب نظریه د اسلام او شیعه اسلام او پر دولو سو شیعه امامانو عقیده لرل دي. دا د شیعهګانو د جعفری څنګ عقیده ده. نو د دې وسلوال غونډ یا لیژن اصل نظریاتي بنسټ او برخه د اهل تشیع عقیده ده. تر دې وروسته نورې ګټې لکه وسلوال ته پیسې ورکول وغیرہ راځي. مخته د ترلاسه شویو معلوماتو پر اساس دا ویل شو چې د وسلوالو ډلو ټول غړي اهل تشیع دي. مستوفی زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې له ایرانه شام ته په ورستول شویو وسلوالو کې د یوه سونی د وژل کېدو رپورټ هم نه لري. د پاکستان حکومت هم په تیرو وختونو کې منلی چې له هغه هیواد ځینې خلک شام ته د جګړې لپاره تللي دي. خو حکومت زیاتره داسې کسان یادوي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته جذب شوي دي. ایرانی رسنۍ البته زیاتوي چې هغه افغانان یا پاکستانیان چې شام ته جګړې ته استول کیږي وار له مخه په ایران کې اوسي.
اوریدونکو، د پاکستان د سنت د بشري حقوقو کمیټې د ماشومانو متعلق په قانون کې د ترمیم منځوري ورکړې ده. د دې قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیرې کوونکو ته به اوس د عمر قید سزا ورکړل کیږي او د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو ته به د 15 تر 20 کال پورې د قید سزا ورکړل کیږي. نور تفصیل احمد الله نورو.
سینیټر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منظور کړی شو او د قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکړي کیږي. د غشان د ماشومانو غلط عکسونه اخستونکي او یا د هغوی غلط فلم جوړونکي ته به هم 2 کاله د قید سزا ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د دې ترمیمي بل د منظورېدو وروسته د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو ته به اوس د 15 تر 20 کالو د قید سزا ورکړی کیږي.
بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس،
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کېدو وروسته زموږ کمیټه ته رالیږل شوی وو، او دا بل په نوي ورسو کې سینټ نه پاس کولو وروسته واپس قومي اسمبلی ته لیږل وو. نو دغه بل نن موږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی، او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوی دی.
مشال ریډیو چکلا د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود نه تپوس وکړو چې دا بل به تر کوم حدا ماشومانو ته تحفظ ورکړی شي. نو د نوموړي وینا وه که حکومت یې په صحیح توګه عملي کړي نو ماشومانو ته تحفظ ورکړی کېدی شي.
دا زما په خیال چې یو ډېر احسن اقدام دی، او د ډېر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه وه چې پاکستان دې په کریمینل لاس کې امینډمنټ وکړي د ماشومانو په حق باندې. پورې چې د عمل درآمد خبره ده، نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړیږي نو دا یو اهم پوائنټ چې را په دې باندې په عمل درآمد کولو سره حساب کتاب دی، او دا یې لپاره دا زوم چې ډېر ضروری ده چې په دې کې د چا چې ذمہواری دي د هغه سره د قانون باندې د عمل درآمد کولو په حق باندې خاص توګه باندې کار کولو ضرورت دی. دا چې کوم نوی قانون راغلی د دې په حوالے سره آگاهي ډېره زیاته ضروری ده.
د سینیټر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومانو د تحفظ لپاره دا بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی و، خو د پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې وروسته په دې قانون کې بهتري راوستو لپاره پکې بدلون وکړی شو، او د کمیټې لخوا دا بل پاس کول وروسته اوس به دا سینیټ کې پیش کیږي، او هغلته نه د پاس کېدو وروسته قومي اسمبلی ته به لیږل کیږي. نو دا شان به دا قانون وګرځولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بنگلادیش کې روان د شل اوریز کرکټ په سیالو کې بنگلادیش پرون په یو مهم میچ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، او د دې سیالو فائنل ته ورسېدل. په دې اړه باندې تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې اورو.
د پاکستان کرکټ لوبډلې یو لوبغاړی رفت الله مومن مشال ریډیو ته وویل چې اکثر پاکستان لوبډل د بیلات سره مخامخ کیږي، او د هغې وجه دا ده چې دوی له اوله تیاری نه نیسي.
که د نور دنیا ټیمونه ګورو نو هغوی لګیا دي، یو خاص هغوی خپل پلان جوړ کړی دی، هغه پلان سره هغوی لګیا دي لوبه کوي. ورلډ کپ کې موږ دا یو یاره بل ورلډ کپ له تیاری کوو، او هغې کې موږ چینجز کوو. ورلډ کپ په سر باندې راغی، اوسه پورې زمونږ چې ټیم نه تیاری دي که بدای چې کانفیډنس ورکې پلیئر دا د کانفیډنس لوبه ده چې کانفیډنس نه ورکې نو پلیئر پرفارمنس نشي ورکولی.
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د کرکټ یو مینوال اختر علی نو پوښتل، نو هغه هم په دې اړه صدا سي وي.
کم میچونه چې وکړه ابتدا نه شروع د اوسه پورې سوچو که څومره بوره کارکردګي، څومره خلک خپه دي، څومره خلکو ټي بیان یې مالته سره د مزدورانو یقیني خپل دی اړ اول زه دا ټیم ټي بي تکینو یاره یاره میچ ته کار پیډو دونه خوشاله یو.
مشال ریډیو چې کړه د پاکستان کرکټ بورډ د پخوانی غړي او د لوبو ته ذکر امیر نواب نه د پاکستان د کارکردګي په حواله تپوس وکړو، نو هغه وی چې ترسو د پاکستان کرکټ بورډ نه سیاست نوی لړکلې شوی تر هغه به پاکستان کرکټ لوبډله له بیلات سره مخ کیږي.
نو په کار دا چې د پروسس نه تیر شي او یو جمهوری سیستم راشي به کرکټ بورډ یو مخ نه وتی به پروګرام به صحیح رواني صحیح وتی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان کرکټ بورډ د میډیا څنګه سر د خبرو کولو کوشش وکړو، نو هغوی له خبرو کولو نه ډډه وکړه. یاد دې وي چې په ایشیا کپ سیالیو کې 15 ملکونه برخه اخلي، او د دې اخیری میچ به په 6 مارچ د اتوار په ورځ ہندوستان او بنگلہ دیش ترمینزا لوبی گی. سیراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی د مشال ریڈیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې روستۍ خبري غړې د روستۍ خبرونو د پاره مایک خپل همکار احمد شاه زمي تورکو.
پاکستان ولی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل لپاره هڅې روانې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډه د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړې چې د څلور اړخیزه کمیټې د غړو هیوادونو په ګډون ټول ګاونډي هیوادونه خپلې هڅې کوي تر څو افغان حکومت او طالبان مخامخ د خبرو میز ته راولي. افغان حکومت وایي د سولې خبرو لپاره هیڅ شرط نه مني او ټولې خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې مخته بیایي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي نن رسنیو ته ویلي چې افغان حکومت به د سولې په اړه کېدونکې ټولې خبرې د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو له مخې وکړي، او هیڅ ډول مخکېني شرطونه ورته د منلو وړ نه دي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي ترڅو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړی نه وي د وسوال سره د سولې خبرې نه سي بریالي کېدای. نوموړي دا خبرې پرون د پېښور افغان کونسلګری کې وي دوسرې ته د وینا پر مهال وکړې. د زیاته کړې چې افغانستان به په خپله خبره کې د نن پاکستان ضد وسوالو ډلو ته ځای ور نه کړي او له پاکستان هم د ورته چلند غوښتنه کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو او همدارنګ د قبایلي سیمو د بېکور کلسو کورنۍ د مرستې لپاره یو کور او شپېته لکه ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال راډیو ته نن په لږ سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ادارو له لارې رسوي. د روس، اوکراین، فرانس او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په پیرس کې د اوکراین د سولې پر پلان بحث کوي. د مینسک تړون په نامه پر دې پلان د 2015 کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې توافق نامه شوی و. د دې پلان مقصد د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیتون پال ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د اروپای ټولنې د شورا مشر ډونالد توسک د دې ټولنې پر غړو په خپلو سرحدونو کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي په خاطر د یو اړخیزو اقداماتو په خاطر انتقاد کړی دی. توسک خو کډوالو ته هم چې په اقتصادي دلایلو اروپا ته ځي خبرداری ورکړ چې دا خطرناک سفر به بې ګټې وي. او د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د سمندر خواته یو شمېر مرمۍ چې شایي میزایلونه به وي توغولي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه اوس هم په دې سر ته رسی. ما مجید بابر، اسحاق کمیری او احمد شاه اعظمی ته اوس اجازه راکړي. هم په دې صفو به تاسو د امریکا غږ دیور ریډیو اوري. خاد، آباد او بریالي اوسئ.